دا اوریدل شپک بجې شوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ورځې پښتو خبری مجلې ته خراغلس د خبرونه شي نیم ساعت دوام کوي ز حسیبه شهید تر وړاندې کوم په خبرونه کې به ووري چې په کندهار کې یو هلیکوپټر غورځیدل چې شاوخوا شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته نور کورنۍ او سیمې تر پرونه حمله رو خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه ورو صالح اسحق زئی خالقی وړاندې کوي
په پیل کې هم د خبرو لنډیز د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه باید راتلونکي اوړي پورې پرمختګ وکړي کنه ښایي د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړي په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو هلیکوپټر را ولوېد چې له ملای شپاړس عسکر مړه او پنځه نور ټپیان شول په تورخم کې په سرحدي پولیسو یو ځان وژونکی حمله شوی چې یو شمېر کسان مړه او ټپیان کړل د ایران په خوانه ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د هیواد د لانجمنی سیاسي وزیر په اړه لورډ بروانین سره د خبرو لپاره نن مشهد ته ورسید او په زرګونو ایغوریانو نن د قزاقستان په مرکز الماتی کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په شینجن ولایت کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی وغنده پوره خبرونه په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یو هلیکوپټر را ولوېد چې په نتیجه کې شپاړس عسکر مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر نن د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د کندهار په هوایي ډګر کې را ولوېد دغو ځواکونو ویلي چې په پیښه کې د مړو او ژوبلو عسکرو د هویت په اړه به وروسته معلومات ورکړي بلکې چې په دغه پیښه کې شپاړس عسکر مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي بلخوا وسلوال طالبان د هلیکوپټرو د راغورځولو ادعا کوي د دې ډلې یو بیان قاري یوسف احمدي ادعا کړي چې هلیکوپټر نن غرمه د دوی د وسلوالو په حمله کې راغورځېدلی او پنځه ویشت تنه پکې وژل شوي د ناټو چارواکي د دوی ادعا بې اساسه بولي بلورته کندهار ښار په پنځم حوزه کې نن د ماین په چاودنه کې یو ماشوم ووژل شو د کندهار د امنیت قمندان نیم رستیال محمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې په پنځم ناحیه کې دوه ماینونه موندل شوي وو چې یو پولیسو کشف او خونسا کړ او بل وچاودي چې یو ماشوم پکې ووژل شو د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله د تورخم په بندر کې نن له غرمې وروسته په پولیسو ځانوژونکي حمله وشوه د ننګرهار د ولی وایند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل په حمله کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي په وژل شویو کې دوه ملکیان او په ټپیانو کې هم دوه ملکیان شامل دي نوموړي وویل حمله د هغو سرحدي پولیسو په پوستې شوې ده چې له پاکستانه را اوښتونکي خلک تلاشي کوي د کورنیو چارو وزارت د حمله غندلې او په وی خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او یو پولیس او دوه ملکیان نور ټپیان دي زمونږ غټل ازادي راډیو اوري د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه باید تر راتلونکي اوړي پورې پرمختګ وکړي او د خلکو د هغه تصور مخه ونیسي چې جګړه ګټونکې نه ده ګیټس لاس انجلس ټایمز ورسپانې ته وویل په افغانستان کې د طالبانو پر ضد بری یو اوږدمهاله للیته او متحده ایالات به په یو کال کې جګړه ونشي ګټلی هغه زیاته کړه خو امریکایي ځواکونه باید په یو کال کې وضع بدله کړي کنه نو ښایي د خلکو د ملاتړ له لاسه ورکولو سره به مخامخ شي په افغانستان کې د امریکا پوځ وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د یو عسکر د ویډیو خپرول وغندل چې تیره میاشت دغې ډلې تښتولی وه د امریکا د پوځ یو وایان جان سټاک وویل د تبلیغاتي اهدافو لپاره له سرتیري نه کار اخیستل د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی د عسکر چې هویت نه دی ښودل شوی د جولای په دیرشمه د افغانستان په ختیځ کې لادرکه شو په کندز ولایت کې نامعلومو وسلوالو نن د ولایتي شورا یو کاندید جان محمد ووژه د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ ولسوال شیخ صدرالدین ازادي راډیو ته وویل نوموړی په دې ولسوالۍ کې یو کلي ته د کمپاین لپاره روانو چې وسلوالو کسانو له لارې وتښتوه او ساعت وروسته یې مړی په عمومي سړک وموندل شو او د افغانستان حکومت د افغانستان روسیې پاکستان او تاجکستان د مشرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیري ازادۍ راډیو ته وویل د یادو شویو هیوادونو مشران به د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې په دې غونډه کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړي د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه تر لنډې وقفې وروسته اوري د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی نن مشهد ته ورسید چې د هیواد د لانجمنی سیاسي وزیر په اړه له مهمو او لوړ رتبه روحانیونو سره بحث وکړي نوموړي دغه څرګندونې د مشهد هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د دې هیواد یوه خبري آژانس میر ته په خبرو کې وکړې. د تهران په پوهنتون کې د رفسنجانی وینا چې د جمعې ورځې د لمانځه په مهال یې وکړې د یو شمېر سیاسي روحانیونو غوسه راوپاروله. نوموړي وویل هیڅ یو اسلامي مشرتابه د خلکو له رضایت پرته نشي حاکم کېدی. دا مسله د محافظه کارو ملایانو لخوا په سیاسي سیستم انتقاد بلل شوې ده. هغوی په رفسنجانی تو لګولې چې د جمعې د لمانځه له خطبې څخه یې ناوړه ګټه اخیستې او د مخالف مشر میرحسین موسوي ملاتړ وکړ. او د ایران په اړه په یوه بل خبر کې ویل شوي چې د ایران ځینو سختدریځو روحانیونو نن د جمهور رئیس احمدی نژاد د وروستۍ پریکړې په هکله مخالفت څرګند کړ چې اسفندیار رحیم مشایي خپل نوی لومړی مرستیال معرفي کړی دی. د کایهان ورځپاڼې مسؤول مدیر حسین شریعت مداري چې د سختدریځو له ډلې څخه دی په یوې سرمقالې کې لیکلي دا ضرور ده چې ښاغلی مشایي دې کار ته ونه ټاکل شي. په دې توګه به د ایران د ولس د اکثریت هیلې پر ځای شي. محمد خاتمی چې محافظه کار روحانی دی هم د ښاغلي مشایي ټاکنه یو غیر مناسب کار وباله. د مشایي لور د احمدی نژاد له زوی سره واده ده. نوموړي تیر کال ویلي و چې ایران د اسرائیل د ولس یو دوست دی، له دې امله پر ده باندې سخت انتقادونه شوي. او په زرګونو ایغوریانو نن د قزاقستان په مرکز الماتی کې مظاهره وکړه او د ګاونډي هیواد شینجن په ولایت کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی وغنده. د رویټرز آژانس د راپور له مخې د ښځو په شمول چې د ماتم په دود سپین پوړنی په سر و شاوخوا 15,000 مظاهره کوونکي د قزاقستان په مرکز الماتی کې په یو سالون کې راټول شوي وو. په شینجن ایالت کې د وروستیو پیښو په وړاندې خپله غوسه په ډاګه کړه. مظاهره کوونکو د ارومچي په وروستیو شخړو کې د وژل شویو ایغوریانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. دوی ابیرنګه بیرغونه راپول چې د ایغوریانو د ازادۍ غوښتونکي نهضت سمبول دی. د شینجن ولایت په قومي شخړو کې په ارومچي ښار کې د جولای په 15 لږ تر لږه 190 تنه مړه او 1,600 ټپیان شول. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. خبرونه دوام لري او زما همکار اقتصادي او سپورتي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د پستې د حاصلاتو د کمیدو په اړه تحقیقات کوي. د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د هیواد په شمالي او جنوب غرب ولایتونو کې د پستې د حاصلاتو د کمیدو د عواملو په اړه تحقیقات وکړي. راپورونه وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د پستې حاصلات 90% کم شوي دي. د هرات محلي چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د زیرې تولیدات ډیر شوي دي چې د بزګرو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. باختر خبری آژانس د هرات د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د رئیس له قوله راپور ورکړی چې سږ کال په هرات کې 800 ټنه زیره تولید شوې ده. نوموړي ویلي دي چې د هرات زیره ښه کیفیت لري او په نړیوالو بازارونو کې یې توجه ځانته راجلب کړې ده. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغان غرختونکو یوې ډلې د هندوکش د نوشاخ څوکې ته د ختلو سخت سفر پیل کړی دی. باختر خبری آژانس راپور ورکړی چې د هندوکش د غره د نوشاخ څوکه 0.5 متره لوړوالی لري او تر اوسه پورې هیڅ افغان نه دی ورختلی. راپور وایي چې دغو افغان غرختونکو د فرانسوي غرختونکو په همکارۍ د څو ورځو راهیسې د هندوکش څوکې ته دغه سفر پیل کړی دی. د افغان ورزشکارانو یوې ډلې په آذربایجان کې د وشو په ټورنمنټ کې مسابقې پیل کړې دي. افغانستان ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د وشو د فدراسیون له قوله راپور ورکړی چې په دغو سیالیو کې 14 افغان ورزشکارانو ګډون کړی دی. د وشو دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې پیل شوې دي او د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو پکې ګډون کړی.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نوم اوریدل. شپک بجې 9 دقیقې او 10 ثانیې شوې. تر شپک نیمو بجو پورې به د دې خبرونو تفصیل واوري. په واورو چې په کندهار کې یو هلیکوپټر غورځېدل چې شاوخوا 60 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د خنجر په نامه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګرمسیر ولسوالۍ یو بل سیمه هم تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. د هلمند امنیت قمندان وایي
شپه ځان
افغان ولسمشر ویلی افغانستان ته د امنیتی ځواکونو د سوالو پر ځای په کار د شلم مخالفینو سره د خبرو اترو پر ستراتیژي کاروشي په دې اړه تحلیل خبرو د بشر د حقوقو د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دې غوسیو کې د سرخی پله په زندان کې د یو بندي د ځان وژنې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو فرقی پروګرام د یک شمې پورې د افغانستان له سترې محکمې سره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د هوایی ډګرونو د جوړولو او بیا رغونې په برخه کې پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د افغانستان د بیا رغونې نور حال هم درکوو. په وخت سره یادی وکړه نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم خبرو را سره اوسې. نن غرمه د کندهار په هوایی ډګر کې یو هلیکوپټر راوغورځېده چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله وختې. پیښه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو هم تایید کړې ده. د دې پیښې نور حال هم داغوس د ازادي راډیو خبریال موږ سره د تلیفون په لیکه دی او له هغې نه پوښتو چې وروستي تحولات څه دي او د دې وروستی حال څه دی. د دې پیښې مرګ ژوبله څومره ته رسېدلې ده او چا تایید کړې ده تر اوسه دا پیښه؟ مهرباني.
بله، دغه ملکي هلیکوپټر نن غرمه چې د کندهار له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو په هغه لومړۍ شېبه کې راوغورځېده. د کندهار په هوایي ډګر کې د ایساف ځواکونو مطبوعاتي دفتر وایي چې په دې پیښه کې 14 ملکي مامورین وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو دغې چارواکي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دغه ملکي مامورین د کوم ځای اوسېدونکي دي، افغانان دي او که بهرني. خو کېدای شي چې په دې پیښه کې ځینې بهرنیان هم وژل شوي او یا ټپیان وي. دغه چارواکي وایي چې ټپیان د پیښې نه وروسته په همدغه هوایي ډګر کې شفاخانې ته انتقال شوي دي چې ورته تداوي کېږي. او دوی وویل چې دا تخنیکی څومره د کابل د طیاره چاته څه ودا او کېدای شي چې د کابل نور د دولت مخالفین لاس نه لري او د تخنیکی څومره یاد کړی ده. خو تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی او د دې پېښې تر اوسه چې بل د دولت کوم مخالف لري تایید کړی نه ده. دی وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي او دغه چارواکي زیاته کړه چې په دې پېښه کې کوم پوځي نه وژل شوی دی او نه ټپیان نه تیری او نورې کوینه چې ټول کسان چې د دې پېښې قربانیان دي هغه ملکي مامورین دي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریالو چې په کندهار کې د ملکی هلیکوپټر د راغورځېدو په اړه معلومات راکول. نن د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله هم د تورخم په بندر کې په پولیسو ځانوژونکي حمله وشوه. د ننګرهار د ولی وینا احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل په حمله کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په وژل شوو یو دوه کسان ملکیانو او په ټپیان کې هم یو کس ملکی شامل وو. بیا هم د افغانستان د ناکراروي په اړه راپور لرو. د هلمند ولایت چارواکي وایي د خنجر په نامه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې د ګرمسیر ولسوالۍ یوه بله سیمه هم تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. شاوخوا 2 اونۍ کېږي چې په هلمند کې د خنجر عملیات روان دي، خو اوس یې د پرمختګ خاص خبرونه نه خبرېږي او سیمه هم پر دې عملیاتو بې باوري دي. دا چې ولې دا به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې وورو.
د خنجر په نوم د امریکایي مرین او افغان ملي اردو په ملتیا پیل شوي عملیاتو تېر شپه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپار په نوم سیمه تر خپل ورکې لاندې راوسته. د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شرزاد وایي د ګرمسیر ولسوالۍ یو بله برخه چې زیات مهم او ستراتیژیک موقعیت لري د دوی په لاس ورغله ده. امنیه کمانډان وویل د سپار د سیمې په نیولو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د خنجر په نوم روان عملیات څه باندې 2 اونۍ وړاندې پیل شوه. دغه عملیاتو په لومړۍ ورځو کې سخت پرمختګ وکړ چې په هغه لړ کې خنشین ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوال طالبانو له وجوده پاکه کړه او تر څنګ یې وسلوال طالبان دې ته اړ کړه چې د ناوې ولسوالۍ په شمول د ګرمسیر د زیاتو سیمونه هم شي سپک کړي. خو په لنډو ورځو کې د خنجر د عملیاتو سره جوخت د هلمند په مرکزي سیمونه عدالیا او باباجي کې روان عملیات خورا ساړه دي. دغه عملیات کوم معلوم وړاندې تګ نه لري او خلک یو ځل بیا د پخوا پتیر په عملیاتو به باور کړی دي او داسې ګنګوسې دي چې ګوکه بهرانيان به د خنجر په عملیاتو هم د افغان دولت ملاون تړي.
د افغانستان د ناکراروي په اړه مو راپورونه واوریدل. اوس هم د افغانستان او د روغې جوړې د مسلې په اړه د افغانستان حکومت په وار وار طالبانو ته د سولې او پخلاینې لاس اوږد کړي او له وسلوالو غوښتې دي چې د جګړو په ځای د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان حکومت د سعودي عربستان پاچا او نورو شخصیتونو څخه غوښتي وو چې له طالبانو سره په خبرو کې د منځګړیتوب وکړي، خو تر اوسه د خبرو او هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان په جنوب کې جګړې دوام لري. امریکا او ناټو په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي او له هر څه او له څه مودې راهیسې یې په هلمند ولایت کې ستر پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د عسکرو زیاتول د ستونزې حل نه دی او له مخالفینو سره باید د خبرو په یوې ستراتیژۍ باندې کار وشي. په دې اړه په انګلستان کې خبریدونکي ورځپاڼې سنډي ټایمز یوه مقاله لیکلي چې مهمې برخې به یې له شانغه الکوزینه وورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي یوازې پوځي عملیات کافي نه دي، موږ باید په خپلو کارونو سره فکر وکړو او کنه نو په وضع کې به خواله را نشي. کرزی په طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې خبرو ته دې کښېني. دی وایي حتی د طالبانو مشر ملا عمر هم باید وهڅول شي چې په خبرو کې ګډون وکړي. سنډي ټایمز لیکي جمهور رئیس حامد کرزی د شنبې په ورځ یو شمېر خبریالان تر سختو امنیتي شرایطو لاندې خپل دفتر ته وغوښتل او د خبرو په مهال یې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې په زیاتېدو خواشیني وښودله، خو د عسکرو د شمېر زیاتېدل یې ګټور ونه بلل. سنډي ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د نورو عسکرو استول پیل کړي او په روان کال کې به په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو شمېر له 2000 څخه 8000 ته پورته شي. دغه راز شاوخوا 6000 نور ائتلافي عسکر هم په دې هیواد کې فعالیت کوي. د عسکرو د زیاتېدو یو هدف دا ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په جریان کې امنیت ښه شي، خو دا مهال وضع سمه نه برېښي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزی دا خبره راخیستې چې وایي دی فکر نه کوي چې د عسکرو په زیاتېدو سره د ستونزه حل شي، موږ باید د تروریزم د ماتولو او سولې په مقصد نورې لارې چارې ولټوو. کرزی وایي موږ باید خبرو ته کښېنو. هغه طالبان چې زموږ د ټولو د بیرې او اشتباهګانو له وجې لرې شوي او غواړي بیرته راشي، له هغوی سره باید خبرې وکړو. طالبان د دې وطن خلک دي او باید بیرته راشي. سنډي ټایمز لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د تیرې اونۍ د وینا چې طالبانو ته د دوستۍ لاس وغځاوه هرکلی وکړ. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل موږ له طالبانو سره د پخلاینې په مسلې د څو کلونو راهیسې خبرې کوو، خو د خپلو متحدینو او دوستانو کافي ملاتړ مو نه دی ترلاسه کړی. زه اوس د امریکا په نوې ادارې کې د سولې د خبرو لپاره زیاته لیوالتیا وینم. جمهور رئیس کرزی وایي د سولې په عملی کې د ټولو اړخونو له صادقانه ګډون پرته به شرایط نور هم خراب شي. سنډي ټایمز ورځپاڼه لیکي په روانه عیسوي میاشت کې په افغانستان کې 640 بهرني عسکر وژل شوي چې 14 انګلیسي عسکر دي. حامد کرزی د بهرنیو عسکرو د تلفاتو په اړه وویل موږ نه غواړو چې انګلیسي میندې دې خپل 18 کلن زامن په کفنونو کې وګوري. موږ د هلمند د پیښو په اړه سخت خواشیني یو. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزی او انګلستان ترمنځ اړیکې په 2006 کال کې هغه مهال خراب شول چې انګلیسي عسکرو د هلمند د وخت د والي ملا شیر محمد اخونزاده په لرې کولو ټینګار وکړ.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عدلي وزارت د محابس عمومي ریاست وایي په دې وروستیو کې د سرخی پله په زندان کې یو بندي ځان وژنه کړې. د افغانستان د محابس عمومي رئیس نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې د زندانی په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود او په لاس کاله بند محکوم شوی وو. په عین حال کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دوی د دې بندي د ځان وژنې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرخی پله په زندان کې یې د یو بندي د ځان وژنې د پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د دې کمیسیون یو غړي فرید حمیدی د آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د خپلو تحقیقاتو په ترڅ کې د سرخی پله په زندان کې د دې پیښې ټول ریښې معلومې کړي.
د جوزا یا غبرګولی د میاشتې په وروستیو کې یو بندي ځانوژنه کړې. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو ټیم په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. موږ هیله مند یو چې د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې د دې پیښې جزئیات ترلاسه کړو.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په څو واره د سرخیپله او د افغانستان په نورو زندانونو کې د بندیانو وضع ناسمه ښودلې وه. دغه راز لسګونو بندیانو هم د سرخیپله په زندان کې له دوی سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند له امله له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې کړې وې. د عدلي وزارت د محابسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشیدی وایي نوموړی زنداني چې مرتضی نومیده په یو لړ تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په 10 کاله باندې محکوم شوی و. ښاغلي جمشیدی څرګنده کړه چې دې بندي رواني ناروغي درلوده او په پرتګال کې په زندان کې ځان زندۍ کړی و.
د
د غبرګولی په 22مه نیټه یو بندي له خپلو ملګرو څخه وتلی، کله چې ځنډېدلی نو ملګري یې وتلی ګوري چې د بندي ځان په پرتګاخ زندۍ کړی. موږ جدي تدابیر لرو، له بندیانو سره رسۍ او داسې نور شیان چې دوی ځان پرې زندۍ کړی شي ورسره نه پرېږدو، او کله چې تشناب ته هم ځي کنټرولېږي.
تر دې مخکې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د افغانستان ملي شورا څو ځلې له مسؤولو چارواکو څخه غوښتي وو تر څو د سرخیپله او د دې هیواد په نورو زندانونو کې بندیانو ته ډېره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو په زندان کې هم سلګونو تنو افغان بندیانو د نامعلوم بند له امله له خپلو خپلوانو سره د خبرو اترو او لیده کاته څخه د اعتراض په توګه ډډه کړې.
د قضا په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د افغانستان د ناکراریو په اړه درته راپور خپرو. په کونړ کې هم یو نن د نړیوال سوله ساتو ځواکونو یو الوتکه بیړنۍ ناسته کړې چې مرګ ژوبله یې هم له ځان سره لرلې، او بل خوا په کونړ ولایت کې د وسلوالو ځواکونو او ایسف ترمنځ وسلواله نښته هم شوې ده. لسیمې پرې راپور لرو.
نړیوال ځواکونه وایي چې د یکشنبې د ورځې په سهار یې په کونړ ولایت کې یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او همداراز د طالبانو او نړیوال ځواکونو ترمنځ په نښته کې نږدې لس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوی یوې هلیکاپټرې د یکشنبې په سهار په کونړ ولایت کې الوتنه کوله چې د تخنیکي نیمګړتیاو له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه، او په کې څو تنه سرتیري ټپیان شول. ایساب د هلیکاپټرې د ناستې دقیق ځای نه دی ښودلی. د کونړ دولتي چارواکي هم د هلیکاپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه معلومات نه لري، او طالبانو هم څه نه دي ویلي. مطبوعاتي دفتر په یو بل خبر کې ویلي چې د یکشنبې په ماسپخین وسلوالو طالبانو د مټین په سیمه کې د دوی په کاروان برید وکړ، چې په برید کې ایساف ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د دواړو لورو په ډزو کې اووه تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیې قومندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته د پیښې په باب وویل:
خلافي ځواکونو په یو ګزمه باندې د مخالفینو لخوا نه حمله شوې وه، چې په نتیجه کې خلافي ځواکونو هم جوابي ډزې په دې باندې کړې دي. دواړو جانبو جانده په نتیجه کې یو موټر د شریعت لخوا نه خرابات کرات شو، او په دې کې کسانو هغه نه نفره په دې کې زخمیان کړي دي. یو وړکی ماشوم هم په دې کې شامل ده. زخمیان ټول د ائتلافي ځواکونو د درملنې څانګې ته انتقال کړي دي، او پلټنې زمونږ پیل کړي دي. په دې اړه چې تر اوسه نتیجه لاسته نه ده راغلې.
طالبان او حزب اسلامي دواړه دعوه کوي چې برید دوی کړي، او په ترس کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او د دوی په ډزو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی.
و امر دل چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د کونړ په ولایت کې یو هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې او څو تنه یې پکې ټپیان شوي دي. په کندهار کې هم نن غرمه یو ملکی الوتکه راولویده چې ګڼ شمېر ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واغوخته. بیا هم کونړ ته ځو. په کونړ کې د قضا د پرمختګ په اړه راپور لرو. په کونړ کې د ښاروالۍ یو مامور د استناف سرنوالۍ د اختلاس په تور ونیو. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریال راپور ده.
په کونړ کې د استیناف سارنوال محمد آیان آیان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د ښاروالۍ یو تن مامور چې د ځنو دولتي ځایونو قراردادونه یې په غیر قانوني ډول خلکو سره کړي وو، او دوسیه یې له تیر کال څخه د څیړنې لاندې وه. د شنبې په ورځ سارنوالۍ د نیولو حکم صادر او د پولیسو لخوا مابس ته ولیږل شو.
ښاروالۍ د ناحیې مودي د دې تحقیقات شو، دوسیه لوی سارنوالۍ تلی وه، او د هغه ځای نه بیرته هغوی په نظر ورکړی، او دلته چې راغله د مزید تحقیق لپاره. نو کله چې د تحقیق مکمل شو، نن ورځ د هغه باندې اتهامنامه لیکل شو. د درې میلیونه او درې لکه پنځلس زره افغانۍ د دولت ته خساره رسولې ده، د اختلاس په تور باندې نن توقیف او دوسیه د امنیت عامې څارنوالۍ ته د عدلي تعقیب لپاره محول. دغه دوسیه لا اجرا پاتې وه. کله چې دوسیه لا اجرا پاتې، په دغه رابطه باندې موږ دوسیه لیږو محکمې ته. بانه محکمه یو قرار ورکړي چې اله دلته وایي څه شه ده، او دوهم ځل لپاره چې کله په محکمه په فیصله وکړي، موږ به د لوی سرنوالۍ ته لیږو. لوی سرنوالۍ ټول جزئیات ګوري، د هر شخص چې دی کې د مدوسیه راغله خو عملتوي پاتې وي، لازم هدایت کوي. دا غوې د هدایت سره سم قانوني چلند کوي.
هغه ویل لدې څخه وړاندې یې لومړی په خپله اداره کې د اختلاس او رشوت د مخنیوي لپاره اړین بدلونونه راوستي وو او بیا یې یو تن چې دوسیې د تحقیق لاندې وه د رشوت ورکونې په تور ونیوه. له تیرو څو کالو څخه ولسمشر کرزي هڅې پیل کړي چې په دولتي ادارو کې اداري فساد ته د پای ټکی کېږدي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی.
بیا هم د افغانستان د قضایه قوې د پرمختګ په اړه راپور لرو. یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نن د افغانستان له سترې محکمې سره د 15 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د سترې محکمې او په افغانستان کې د یو این ډی پی د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. د سترې محکمې مسؤلینو وویل دا مرسته به د سترې محکمې د ټولو ارګانونو د کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو کې ولګول شي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د سترې محکمې رئیس پوهان عبدالسلام عظیمی د یو این ډی پی له رئیس سره د هغوی د نوې مرستې د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دا مرستې به د سترې محکمې د عدلي، قضایي او د څارنوالۍ د سیستم په تجهیزولو ولګول شي. ده وویل دوی غواړي د خپل 15 کلن پلان له مخې په یو 3 کلن مسلکي پروګرام کې د سترې محکمې د کارکوونکو مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي. ښاغلی عظیمی وویل
روی پروژه از اول آگست امسال زیر آغاز میشه و در بخش قضا ما زیادتر کوشش خواهد کردیم که
دو بویل دا پروژه در روان میلادی کال در آگست په میاشت که پیل کیگی. در قضا په برخه که هسته کهو چه در ترجمه تالیف او در قوانین و در تشریح کهو لسانگ فعالی کلو، لده سر به قوانین واضح او پریکر به وربانده آسانی شه. خاغلی عظیمی دا هم بویل دستر محکمه در کارکونکو در ظرفیتونو در لوڑولو ترسنگ غواړي چه د هیواد په ټولو ولایتونو کې د محاکمو دفترونه په مجهزو تخنیکی وسایلو سنبال او مسلکی پرسونل ورته وروزی. د وویل د دې پروګرام له پلي کېدو سره به د سترې محکمې کارکوونکي وکړای شي چې په لږ وخت کې قضیه بشپړې او خوندي کړي. په افغانستان کې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مسؤول منوج بسن یات وویل د افغانستان له سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره د دوی مرستې لومړی او وروستۍ نه دي، بلکې دوی به هڅې وکړي چې له دې ارګانونو سره نورې مرستې هم وکړي. ښاغلی منوج بسنیات وویل
د انټنشن اف یو این ډی پی از اف کورس ټو بیلډ اپ د کپاسټی دټ از ریکوایرډ.
د وویل د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام هدف دا دی چې د افغانستان د قضایي ادارو کارکوونکي وکړای شي خپل کارونه په شفافه توګه او لږ وخت کې ترسره کړي. خو خلک شکایت کوي او وایي چې د دوی قضیې په څارنوالیو او عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېرې ځنډېږي او د چارو د بې نظمۍ له امله یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. خو د سترې محکمې رئیس وایي د دوی نوي پروګرامونه به وکړای شي چې قوانین په خطو غتشری او پریکړه ور باندې چټکی شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
همداسې یو تازه سپورتي خبر مو ترلاسه کړ. د افغانستان غره ختونکو ډله چې هڅه یې کوله ځان د هندوکش د غره لوړ خښته ورسوي، همدا شیبه دوه تنو د امریدین او ملنګ په نامه د غره دیسو کې ته ځان ورسوه او د افغانستان بیرغ یې هلته ودرو. دا خبره د اغا خان د مرستندوی ادارې ویان ویلیام ازادي رادیو ته وکړه. وسم نړیوال مسایل راخلو. د هند په ممبای ښار کې د تیر کال تر روسي حمله د تحقیقاتو په لړ کې پاکستاني سیډونکو له هندي چارواکو سره معلومات شریک کړي او دای منل چې د حمله د پاکستان د لشکره طیبه ډلې وسلوالو تنظیم کړي وي. په دې حمله کې 168 کسان وژل شوي وو. په امریکا کې خبریدونکي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې مهمه برخه به یې لچانخه الکوزینه وورو.
د ممبای د حملو پاړه برابر شوې دوسیه کې چې پاکستانی چارواکو تیر اونۍ د مصر په خبرو کې هندي چارواکو ته وسپارله، ویل شوې چې د ممبای په ښار کې په سترو او عصري هوټلونو د اورګاډو په تمځای او نورو ځایونو کې حملې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالو تنظیم کړې وې. هند له لومړي سره د حملو پړه په لشکرې طیبه ډلې اچولې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي ول چې دا ډله دې وټکوي، خو پاکستان په مستقیم ډول دا ډله د ممبای د شخړو مسؤله نه بلله. د مصر په شرم الشیخ کې د ناپلو هیوادونو د مرچیزي غونډې په څنګ کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره وکتل او ژمنه وکړه چې د پخلاینې په لور د مهم ګام په توګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي خبرې بیرته پیل کوي. یوسف رضا ګلانی د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو په مهال وویل له سینګ سره یې خبرې ډېرې ښې او لومړی ګام و، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو د بې باوریو له منځه وړل زیات وخت اړتیا لري. ګیلانی وویل خبرې او ډیالوګ ستونزه نه ده، بلکې بې اعتمادي یوه ستونزه ده. د زیاتو تماسونو په واسطه دا بې باوري له منځه تلای شي. لاس انجلس ټایمز لیکي د هستوي طاقت لرونکو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ اړیکې چې په تاریخي لحاظ یو د بل دښمنان دي، د ممبای د حملو له وجې نور هم خراب شول. نوی دلی ویلي اسلام آباد د ممبای په حملو کې د لشکر طیبه ډلې د دخیلو غړو په ټکولو کې ناغېړي کړې ده. ورسپانه لیکي لشکر طیبه ډله شل کاله وړاندې جوړه شوې وه او هدف یې په کشمیر کې د هند د واکمنۍ په ضد جګړه ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید ده چې د زیاتو په وینا د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI لخوا ملاتړ کیږي.
شپږ نیمې بجې شوې. د پاکستان او د هند د اړیکو په اړه مو راپور واورېده. د پښتو خبری مجله هم دومره وه. دری خبری مجله د ماښام تر اوو بجو دوام کوي چې قادر حبیبي تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر میکنیم از شما سیوا جان. شنونده عزیز سلام تقدیم میدارم. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر است. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی در رابطه با سقوط یک هلیکوپتر در قندهار، انفجار در تورخم و ادامه عملیات خنجر در هلمند برایتان گزارش های امنیتی داریم و میشنوید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از طالبان خواسته است که به میز مذاکره بنشینند. مطالب و گزارش های دیگری را نیز برایتان گرد آورده ایم، اما در آغاز مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از احمد تکل میشنویم.
سلام عرض میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار مهم. در اثر سقوط یک هلیکوپتر ملکی در پایگاه نیروهای ناتو در کندهار 16 تن کشته شدند. قرار است هیئت عالی رتبه دولت افغانستان تا دو هفته آینده جهت اشتراک در اجلاس رهبران افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان عازم دوشنبه شود و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران بحران جاری سیاسی در ایران را امروز در مشهد با روحانیون بلندپایه مورد بحث قرار می‌دهد. تفصیل اخبار. یک هلیکوپتر ملکی امروز در پایگاه نیروهای ناتو در قندهار سقوط کرد. یک سخنگوی نیروهای ناتو گفته است در این حادثه 16 تن کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. اداره ترانسپورت هوایی روسیه با خبرگزاری انترفاکس گفته است این هلیکوپتر ساخت روسیه در هنگام پرواز سقوط کرده است. در مورد هویت قربانیان حادثه تا کنون گزارش منتشر نشده، اما گمان می‌رود که همه کشته شدگان افراد ملکی باشند. طالبان مدعیان که این طیاره را در یک حمله راکتی سقوط دادند. حمله انتحاری امروزی در تورخم 4 کشته بر جا گذاشت. احمد ضیا عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در حمله امروز جمعاً 4 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت امور داخله افغانستان با نشر خبرنامه ضمن محکوم نمودن حمله امروزی گفته است که در این حمله 2 تن پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، حمله بر پوسته پلیس سرحدی افغانستان، محلی که در آن افراد وارد شده از پاکستان تلاشی می شوند، صورت گرفته است. حکومت افغانستان در حال تدارک برای اجلاسی است که قرار است تا 2 هفته آینده با اشتراک رهبران افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان برگزار گردد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این اجلاس که در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار خواهد شد، در مورد تحکیم روابط میان کشورهای ذکر شده و نیز همکاری‌های منطقوی بحث صورت خواهد گرفت. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی در این اجلاس اشتراک نماید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای برابری آمریکا در افغانستان باید تا تابستان سال آینده پیشرفت‌های در زمینه تغییر این ذهنیت که گویا جنگ با طالبان پیروز شدنی نیست داشته باشد. آقای گیتس در صحبت با روزنامه لاس انجلس تایمز گفت پیروزی در برابر طالبان با فرصت بیشتری نیاز دارد و ایالات متحده نمی‌تواند در یک سال در این جنگ به پیروزی برسد. هرچند وزیر دفاع آمریکا افزود که با این هم نیروهای آمریکایی باید وضعیت را در یک سال تغییر بدهد، در غیر آن احتمال دارد حمایت مردم این کشور را از دست بدهد. گیتس گفته است پس از تجربه جنگ عراق در ایالات متحده هیچ کس روی این موضوع تاکید نمی کند که راه برای پیشرفت وجود ندارد. اردوی امریکا طالبان را به خاطر نشر تصاویر ویدیویی یک سرباز امریکایی که ماه گذشته از سوی این گروه اسیر گردید محکوم نموده است. توران جان ستاک سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان گفته است که استفاده از سرباز گرفته شده به منظور تبلیغات تخلف از قوانین بین المللی است. هویت این سرباز که حدود 20 روز قبل از پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان لادرک شد تا هنوز واضح نشده است. در نوار 28 دقیقه‌ای ویدیویی که بروز شنبه در سایت اینترنتی مخالفین مصالح به نشر رسید، سرباز مذکور در حال نشان داده می شود که لباس خاکی به تن دارد و موهای سرش تراشیده شده است. و خبر آخر داخلی، شورای مشتمل بر 24 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است اعضای شورا آمادند از میان خود یک شخص را به حیث کاندید در انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمایند و فیصله خود در این مورد را به زودی اعلان خواهند کرد. نصیر انیس یکی از اعضای این شورا بعد از پایان گردهمایی این شورا در کابل گفت که آنان آمادند به خاطر منافع ملی به نفع یک کاندید از کاندیداتوری خود صرف نظر نمایند. شورای تشریک مسایی کاندیدان ریاست جمهوری همچنان هشدار داده است که در اعتراض به تخلفاتی که از مقررات صورت میگیرد با گرد همایه های اعتراضیه خواهد پرداخت. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران و روحانیون بلندپایه ایرانی امروز در مشهد بحران جاری در این کشور را مورد بحث قرار میدهند. رفسنجانی هین رسیدن به میدان هوایی مشهد در مورد این مذاکرات به آژانس خبری مهر ایران معلومات داد. سخنرانی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در پوهنتون تهران غوغای زیادی را در حلقات سیاسی ایران به وجود آورد. در این سخنرانی وی گفته بود که بدون موافقت مردم هیچ نظام اسلامی نمیتواند ایجاد گردد. اما این اظهارات وی از سوی روحانیون محافظه‌کار به انتقاد از سیستم سیاسی ایران تعبیر گردید. محافظه‌کاران رفسنجانی را بس استفاده سوء از خطبه نماز جمعه و حمایت از اپوزیسیون به رهبری میرحسین موسوی متهم نمودند. بر مبنای یک خبر دیگر، روحانیون تندرو ایران تصمیم محمود احمدی نژاد را مبنی بر تقرر اسفندیار رحیم مشایی به حیث معاون اول رئیس جمهوری این کشور مورد اعتراض قرار دادند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندرو کیهان امروز در سرمقاله روزنامه نوشت که لازم است به خاطر احترام به آرزوهای اکثریت مردم ایران فیصله تقرر مشایی فسخ گردد و احمد خاتمی روحانی محافظه‌کار نیز تقرر مشایی را نامناسب خواند. مشایی که دخترش عروس احمدی نژاد است سال گذشته به خاطر اظهاراتش که گفته بود ایران دوست مردم اسرائیل است مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. هزاران تن از اویغوران امروز در شهر آلماتی قزاقستان در اعتراض به سرکوب اویغوران در ایالت همسایه شینجین چین به راهپیمایی پرداختند. بر مبنای گزارش آژانس خبری رویتر، حدود 5000 اویغور نژاد شامل زنانی که چادرهای سفید به رسم سوگواری به سر داشتند در یک سالن بزرگ در بزرگترین شهر قزاقستان گرد هم آمدند و خشم خود را در مورد وقایع اخیر در شینجین ابراز نمودند. این گروه بر اسم همدردی با قربانیان حوادث اخیر خشونت در شینجین یک دقیقه سکوت اختیار کردند و بیرق‌های آبی با نشان هلال و ستاره سفید را که سمبل نهضت آزادی خواهی اویغور است و اهتزاز درآوردند. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان بر اساس گزارش‌ها توافق کردند که در مورد منازعه ناگورنا قرباغ، شهر مورد متنازعه فیه ناگورنا قرباغ، در خزان امسال دوباره با هم ملاقات نمایند. مذاکرات قبلی رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان سر سرکیسیان و همتای آذربایجانیش الهام علیوف را دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه میزبانی کرده بود. آژانس خبری انترفاکس از قول سرگی پریخودکو یکی از همکاران مدودف گزارش داده است که این مذاکرات طولانی اما از نظر وی سازنده بود. این بود اخبار افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، و حال در ادامه این سرویس خبری توجه کنید به اخبار اقتصادی و سپورتی از رادیو آزادی.
با وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرده است که تحقیق تازه‌ای را در مورد کاهش حاصلات پسته در این کشور راه اندازی می کند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنان تلاش می کنند تا علت کاهش حاصلات پسته را در ولایات شمال و جنوب غرب افغانستان بررسی کنند. با تازگی گزارش های منتشر شده است که حاصلات پسته به سبب خشکسالی ها نسبت به سالهای گذشته امسال تا 90% کاهش یافته است. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که میزان حاصلات زیره در این ولایت افزایش یافته و میتواند منجر به رشد اقتصادی دهقانان شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از اتاقهای تجارت و صنایع هرات گزارش داده است که زیره هرات کیفیت خوب دارد و در مارکت های خارجی نیز خریدارانی را به خود جلب کرده است. گفته شده است که امسال میزان حاصلات زیره در هرات به 800 تن میرسد. و این هم خبرهای ورزشی. یک گروه از کوهنوردان افغان در تلاش به هدف بالا شدن به قلعه نوشاخ هندوکش سفر دشواری را آغاز کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که قلعه نوشاخ هندوکش نزدیک به 7500 متر ارتفاع دارد و تا کنون هیچ افغانی به این قلعه بالا نشده است. گزارش شده است که این کوهنوردان افغان به همراهی گروهی از کوهنوردان فرانسوی از چندین روز به این طرف سفر به هدف فتح این قلعه را آغاز کردند. و یک گروه از ورزشکاران افغان که در مسابقات وشو در آذربایجان اشتراک دارند، رقابت ها با حریفان آسیاییشان را آغاز کردند. روزنامه افغانستان تایمز به نقل از فدراسیون وشوی کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 16 ورزشکار از افغانستان اشتراک دارند. این مسابقات در شهر باکوی آذربایجان آغاز شده و قرار است تیم افغانستان با ورزشکاران 12 کشور مسابقه بدهند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:41 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آوردیم مشنوید که یک هلیکوپتر ملکی در میدان هوایی قندهار سقوط کرده و 16 کشته به جا گذاشته است. حمله انتحاری در تورخم نیز جان چند نفر را گرفته و تعدادی را مجروح ساخته است. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان مذاکرات با طالبان گردید. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه‌های وسیع را به هدف توسعه میدان‌های هوایی در افغانستان سر دست دارد. وزارت زراعت افغانستان در نشست خبری مقامات وزارت زراعت در یک نشست خبری در کابل تفاهم‌نامه‌ای را در بخش تطبیق پروژه‌های توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با نماینده‌های سازمان زراعت و خوراکی ملل متحد و کمیسیون اروپا به امضا رسانید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، در سرویس اخبار از حمله انتحاری در سرحد تورخم شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی رحمی اکنون از تورخم در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. اگر شما بگوین که حال مقامات در رابطه به تلفات ناشی از این انفجار و این حمله انتحاری چه گفتن؟
با عرض سلام، ارقام اخیری که از طرف مقامات رسمی به رادیو آزادی ارائه شده و گفته شده که در این انفجار 4 نفر کشته شده که 2 تنشان پلیس هستند و 2 تن از افراد ملکی و همچنان 2 نفر مجروح گردیده که به این 2 نفر مجروحین هم 1 نفر ملکی می باشه و یک عسکر پلیس سرحدی می باشند. انفجار حوالی ساعت 2:30 دقیقه در نقطه صفری تورخم صورت گرفته، جایی که 15 قبل در همان غرفه کلاشی همچنین یک حمله انتحاری صورت گرفته بود. مل پاسوال محمد زمان مموضع کماندان سرحدی زون مشرقی در محل حادثه برای آزادی گفت که تکراری این حمله اینا را وادار ساخته که با مقامات پاکستانی اینا صحبت کنن و اینا میگن که طبعا اساتید پاکستانی در این مرجعات پاکستانی به مقصر هستند، چرا که در دامیتری تورخم پاکستان موقعیت داره و از مرز پاکستان حمله کننده داخل تورخم افغانستان شده.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از تورخم در مورد حمله انتحاری در سرحد میان افغانستان و پاکستان گزارش میداد. مقامات میگن که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ملکی امروز در پایگاه نیروهای ناتو در قندهار 16 تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. در مورد ساعت قبل در یک تماس تلفنی از خبرنگار رادیو آزادی در قندهار پرسیدم.
ظهر امروز در شهر قندهار یک طیاره هلیکوپتر ملکی بعد از پرواز در دقایق اول سقوط کرده که در نتیجه 16 تن از مامورین ملکی که سوار این طیاره بودند کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ایساف در میدان هوایی قندهار حادثه را تایید کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر اونها ارائه نکرده. اونها صرف همقدر گفتند که تمام افرادی که در این حادثه کشته و یا زخمی شدند مامورین ملکی بباشند، اما در مورد هویت اونها اظهارات نداشتند تا به حال کسی مسئولیت این حادثه را هم با عهده خود نگرفته. و یک تن از مامورین که یک تن از سخنگویان نیروهای ایساف در میدان هوایی قندهار گفت که در مورد تحقیقات اونا ادامه داره که معلوم شده که این طیاره از سبب چی سقوط کرده، اما وای تا به حال گفت که شاید که از سبب عوارض تکنیکی طیاره سقوط کرده باشه. وای گفت که افرادی که در این حادثه زخمی شدن به شفاخانه که در میدان هوایی قندهار قرار دارد در اونجا انتقال شده و تداوی آنها ادامه دارد.
از سقوط یک هلیکوپتر ملکی در پایگاه هوایی ناتو در قندهار شنیدید که با گفته سخنگوی نیروهای بین المللی در این حادثه 16 تن از افراد ملکی و 5 تن دیگر کشته شدند. در مورد هویت قربانیان این حادثه تا کنون چیز گفته نشده. اداره ترانسپورت هوایی روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفته این هلیکوپتر ساخت روسیه در هنگام پرواز سقوط کرده. در این حال نیروهای بین المللی در شرق افغانستان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر این نیروها خبر دادند. بر اساس خبرنامه این نیروها این هلیکوپتر در ولایت کنر نشست اضطراری کرده و چند سرباز در آن زخمی شدند. این در حال است که هفته گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند یک هلیکوپتر سقوط کرد و دو تن از اتباعی اوکراین که به حیث اجاره‌کاران ملکی کار میکردند در این حادثه کشته شدند. همچنین چند روز قبل از سقوط یک طیاره جنگی نو F-15 نیز در شرق افغانستان گزارش شده بود. این در حال است که مقامات در ولایت هلمند از ادامه عملیات خنجر خبر دادند. مقامات میگویند در جریان این عملیات در منطقه اسپار ولسوالی گرمسیر به دست نیروهای افغان و ائتلاف افتاده. این عملیات از دو هفته به این سو آغاز یافته. مقیم نایب به استناد گزارش خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
عملیات نیروهای ائتلاف با همکاری پلیس و اردوی ملی به نام خنجر به هدف پاکسازی ولایت هلمند از وجود طالبان مسلح ادامه دارد و گزارش های اخیر از تصرف منطقه اسپار ولسوالی گرمسیر آن ولایت خبر می دهند. عملیات خنجر که دو هفته قبل در ولایت هلمند شروع شد در آغاز خیلی سریع پیش رفته، منطقه خانشین را کاملا از وجود طالبان مسلح پاک ساخت و همچنان نیروهای مخالف را مجبور کرد که ولسوالی ناور را به شمول منطقه گرمسیر رها کنند. اما این عملیات بعد از مدت کوتاهی از تندی و شتاب آن افتاد. در حال حاضر شایعات هوج گرفتند که گویا این عملیات چون دیگر عملیات قوای مسلح هدف مشخص و معلوم ندارد. این عملیات یک بار دیگر به بی‌اعتمادی مردم افزوده گفته می شود که خارجی ها در عملیات خنجر نیز نمی توانند حاکمیت حکومت را در ولایت هلمند تامین کنند. اما سمونوال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت هلمند این عملیات را موفقانه خوانده گفت در نتیجه این عملیات منطقه سپار ولسوالی گرمسیر هلمند که دارای اهمیت استراتژیک می باشد به دست نیروهای ما افتاده است و در عملیات این مناطق به نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده است. در عملیات شب گذشته نیروهای آیساف و پلیس منطقه سپار را به طور مکمل تصرف نمودند و همچنان بر نیروهای ما صدمه وارد نگردیده است. قماندان امنیه ولایت هلمند اضافه کرد هنوز معلوم نیست که این عملیات تا چه مدت ادامه خواهد یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 6:48 بعد از ظهر است. خوشحال هستیم که همراهیتان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم. با کابل می رویم و خبرنگار رادیو آزادی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. شما گزارش دارین که رئیس جمهور حامد کرزی با ولایت لوگر یک سفر غیر مترقبه داشته، هدف دیدار آقای کرزی از لوگر چی بوده؟
بله، چنانچه شما یادآوری کردین، رئیس جمهور کرزی یک ساعت قبل به ولایت لوگر رفته بود و در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر با خانواده و اقارب حدود 30 تن که به تاریخ 18 سرطان در انفجار در ولایت لوگر کشته و زخمی شده بودند دیدار کرد. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی در کنار غم شریکی با خانواده های کشته شدگان و مجروحان مبلغ 3 میلیون افغانی نیز به آنان کمک کرد. آقای کرزی از مردم ولایت لوگر خواسته است تا فرزندانشان را به مکاتب بفرستند که آیندهشان درخشان شود. وی همچنان گفته است که از استخراج معدن مس عینک مبلغ هنگفتی را در بازسازی ولایت لوگر به مصرف خواهد رساند. وی همچنان گفته است که ولایت لوگر را از درجه 3 به درجه 2 ارتقا خواهد داد و تلاش می شود تا در قسمت بازسازی ولایت لوگر توجه بیشتر از سوی نهادهای حکومتی و سازمانهایی که در قسمت بازسازی در افغانستان کار میکند صورت بگیرد.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از دیدار رئیس جمهور کرزی از ولایت لوگر گزارش میداد. در این حال ساندی تایمز در مقاله می نویسد که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست. به گفته وی باید در مورد کارهای خود مجددا فکر کنیم. در غیر آن در وضعیت بهبود به میان آمده نمیتواند. کرزی یک بار دیگر از طالبان خواست به مذاکره حاضر شوند. وی میگوید حتی باید برای رهبر طالبان ملا محمد عمر نیز رهبر طالبان ملا محمد عمر نیز برای اشتراک در مذاکرات تشویق شود. ساندی تایمز می نویسد حامد کرزی روز شنبه در صحبت با شماری از خبرنگاران در رابطه با کشته شدن سربازان بریتانیایی ابراز تأثیر کرد، اما خاطرنشان ساخت که افزایش رقم سربازان مؤثر نخواهد بود. ساندی تایمز می نویسد ایالات متحده آمریکا اعزام نیروهای جدید را به افغانستان آغاز کرده و تا سال جاری رقم سربازان آمریکایی از 32,000 به 68,000 افزایش خواهد یافت. عمدترین هدف افزایش این سربازان تامین امنیت انتخابات 29 مسعود در افغانستان خوانده شده است. ساندی تایمز از رئیس جمهور کرزی نقل قول کرده که گفته است فکر نمی کند که با افزایش سربازان مشکل حل شود. به گفته وی به منظور صلح و شکست تروریسم باید راههای دیگر جستجو شود. ساندی تایمز می نویسد رئیس جمهور کرزی از سخنان هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفتگو با طالبان استقبال کرده و گفته است ما از چندین سال به این سو درباره مصالحه با طالبان صحبت می کنیم، اما حمایت کافی دوستان و متحدین خود را به دست نیاورده ایم. وی گفته است در حال حاضر در اداره جدید آمریکا علاقمندی بیشتر به گفتگوهای صلح را مشاهده میکند. به گفته کرزی بدون اشتراک صادقانه همه جوانب در عملیه صلح وضعیت از این بیشتر خراب شده میتواند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:52 بعد از ظهر است و رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 همواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه‌های وسیع به هدف توسعه میدان‌های هوایی در کشور و همچنین از میان برداشتن مشکلات ترانسپورتی را روی دست دارد که یک پی دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر ترانسپورت افغانستان این مطلب را امروز در نشست خبری در کابل ابراز داشت که خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان به روز یکشنبه ضمن تشریح دستاوردهای چند ماه گذشته این وزارت گفت قرار است در آینده نزدیک کار احداث میدانهای هوایی در شماری از ولایات از جمله در خوست و بامیان آغاز شود.
در میدان هوایی در ولایت بامیان هم از یک مدت به این طرف سرش کار میکنیم و انشاءالله هم قریب کار آغاز ساختمان میدان هوایی بامیان در منطقه شهیدان آغاز میشه که تعهد مبلغ 15 میلیون دلار از کشور دوست ژاپن اخیراً ما گرفتیم یک میدان هوایی دیگه در ولایت خوست در نظر داریم. میدان هوایی موجودی که ما داریم توسط نیروهای نظامی بنگلی استفاده میشن. ما در اونجا هم برنامه داریم که یک میدان هوایی جدید به خاطر کار ساختمانش آغاز بکنیم و سر از او هم کارهای صورت گرفته.
وزیر ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که توجه به ترانسپورت زمینی نیز از کارهایی است که آنان برای توسعه آن تلاش می کنند. حمیدالله فاروقی در عین حال از آمادگی ها به هدف انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی نیز یادآوری کرد و افزود که امسال در نظر است تا حدود 30,000 حجاج افغان از میدانهای هوایی 4 ولایت این کشور به عربستان سعودی انتقال داده شوند.
سعی کردیم یک مکانیزم درست را که ما بتانیم خدمات ترانسپورت فضایی را در خدمت حجاج معظم خود امسال داشته باشیم. ما او اقدامات متداول را دست گرفتیم. ما 4 میدان هوایی بندلی، کابل، قندهار، هرات و مزار شریف در خدمت حجاج معظم خود قرار دادیم.
وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که با اساس تصمیم حکومت و به هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات در زمینه انتقال حجاج افغان، صرف شرکت هوایی آریانا مسئولیت انتقال حجاج را به عهده خواهد داشت. وزیر ترانسپورت افغانستان در حالی از دستاوردهای عمده در زمینه توسعه خدمات ترانسپورتی و احداث و بازسازی میدانهای هوایی صحبت می‌کند که تا هنوز هم شکایات زیادی از نحوه عملکرد شرکت‌های هوایی خصوصی در کشور و همچنان مشکلات در میدانهای هوایی سخن زده می‌شود.
گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز تای نشست خبری در کابل تفاهم‌نامه را در بخش تطبیق پروژه توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با نمایندگان سازمان زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد و کمیسیون اروپا امضا نمودند. گفته شده این پروژه با مصرف 14 میلیون یورو کمک کمیسیون اروپا تا سال 2011 تطبیق می شود. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز یکشنبه به هنگام عقد تفاهم نامه تطبیق پروژه توسعه و تولید تخم‌های اصلاح شده بذری با مسئولان کمیسیون اروپا و اداره زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد در افغانستان این را یک تلاش تازه در جهت خودکفایی غله در کشور خواند.
شرکت های تخم پروری را کمک میکنیم تا اونا بتانند به قدر بیشتر تخم های اصلاح شده را و تصدیق شده را در افغانستان ترویج بکنند، تولید بکنند. این کمک هم کمک تکنیکی است مثل آموزش های فنی و هم کمک های مادی است مثل ماشینالات زراعتی در دستشان قرار می گیرند.
آقای رحیمی همچنان گفت پیش بینی های آنان نشان می دهد که احتمالاً امسال 40,000 تن تخم اصلاح شده بذری گندم در افغانستان تولید خواهد شد. گفته شده است بر طبق این برنامه که به ارزش 14 میلیون یورو کمک کمیسیون اروپا به اجرا گذاشته می شود، 21 تصدی جدید تخم پروری در 12 ولایت افغانستان هم ایجاد می گردد. یاداش پراساد گواتام نماینده اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان هم این را یک پروژه مؤثر در جهت افزایش تولیدات افغانستان تلقی نموده و چنین گفت:
این پروژه سوی FAO یا اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد در هماهنگی نزدیک با وزارت زراعت و مالداری افغانستان عملی خواهد شد. من مطمئن هستم که این پروژه در بخش افزایش تولیدات افغانستان مؤثر واقع می شود.
در بخش از این نشست دکتر هانس جورج نماینده کمیسیون اروپا تأکید نمود که توجه به بخش زراعت در افغانستان یکی از اولویت های کاری کمیسیون اروپا را تشکیل می دهد و آنان به کمک هایشان در این بخش ادامه خواهند داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک روز بعد از اینکه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران در عکس العمل به انتخابات جنجال برانگیز آن کشور سیستم حاکم را مورد انتقاد قرار داد، محافظه‌کاران ایرانی روز شنبه او را به تحریک طرفداران مخالف حکومت و ادامه اعتراضات متهم کردند. مقیم نایف شورده از گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در مورد تقدیم می‌کند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی پرقدرت ایران و سابق رئیس جمهور آن کشور در مراسم نماز جمعه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران و پیروان محافظه‌کار او را مستقیما به چالش گرفت. رهبر روحانی ایران آیت الله خامنه‌ای گفته بود که انتخابات ماه گذشته ایران آزاد و منصفانه بوده، از مخالفین خواست تا ادعاهای خود را در مورد اینکه در انتخابات تقلب صورت گرفته دوباره پس گیرند. این حرکت اعتراضی پس از سال 1979 میلادی یعنی بعد از انقلاب اسلامی در ایران بزرگترین درزی را بین روحانیون مهم و بلندپایه آن کشور به میان آورده است. آیت الله محمد یزدی روز شنبه به رفسنجانی حمله لفظی کرده گفته است که بیانیه او در نماز جمعه تهران طرفداران میرحسین موسوی رهبر مخالفین را تحریک نموده تا بار دیگر به خیابان‌ها برایند و به اعتراضات بپردازند. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از اظهارات یزدی نقل کرده که میگوید رهبر مذهبی ایران خامنه‌ای تلاش کرد آشوب‌ها را خاموش سازد، اما رفسنجانی دوباره آن را تحریک نمود. روز جمعه بعد از مراسم ادای نماز در پوانتون تهران هزاران تن اعتراض کننده با پلیس ایران درگیر شدند. بسیجی‌های طرفدار حکومت ایران سوار بر موترسیکل‌ها با مظاهره کنندگان حمله برده و برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. رفسنجانی که برای اولین بار بعد از انتخابات ایران سکوت را شکست، سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات را تقبیه نموده، از حکومت تقاضا کرد آنان را که در جریان اعتراضات بازداشت کرده رها کند. وی افزود حکومت در عوض فشار باید در رفع نگرانی‌های مردم در ارتباط به قانونیت انتخابات فعالیت نماید. حسین شریعت‌مداری همکار نزدیک آیت الله علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت رفسنجانی باید اعتراضات بعد از انتخابات را محکوم می‌کرد. او در مقاله‌ای که روز شنبه به نشر رسید نوشته است اگر رفسنجانی نمی‌توانست آشکارا بگوید، پس باید به طور غیر مستقیم مفهوم را به این قانون شکنان می‌رساند.
شنونده عزیز رادیو آزادی، با همین گزارش به پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود.